پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست. د غرمې دولس بجې سوې. زه ملالۍ بشیر دا پښتو خپرونه د شمشاد ځدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. یوه الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و او غوښتل یې په مزار شریف کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیې پلان هم لري. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سرکې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ګډې ستراتیژیک شورا درېیمه غونډه جوړه شي. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی دی. د روسیې په کامچاتکا ټاپو وزمه کې نن یوه سخته زلزله وشوه. چارواکي وایي یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې وه او غوښتلې د مزار شریف په هوایي ډګر کېني په ترکمنستان کې ناسته ده. د حکومتي بې سرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکوکه الوتکه له ترکیې څخه مزار شریف ته روانه شوې وه خبر رسېدلی و. د ښاغلي دوستم د ملي جنبش سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخ د ولي ویان منیر احمد فرهاد تایید کړي چې یوه یوې الوتکې قصد درلوده بلخ په هوایي ډګر کې کښېني، خو د تخنیکي ستونزو له امله یې ناسته ونه شو کړی او لومړی ترکمنستان او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړه. هغه زیاته کړه چې په دې الوتکه کې ترکانو چې د یوې پروژې د پرانستلو لپاره مزار شریف ته راتلل. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ګډې ستراتیژیک شورا درېیمه غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
که در راستش وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ګوري هند قرار داشت.
د دې غونډې په راس کې به د افغانستان او د هند بهرنیو چارو وزیران وي. دوی به د ستراتیژیک موافقه لیک په چوکاټ کې دوه اړخیزو همکاریو بحث او خبري وکړي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې له دې وړاندې هم دوه ځلې دا ډول غونډې شوې دي. د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا په ترڅ کې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو هوایي دهلیز هم پرانستل شوی دی. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په کابل ښار کې د تورو ښیښې لرونکو موټرو ښیښې پاکې کړي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابولي نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل چې په دې ډول موټرو کې د اختطاف، مخدره موادو او د تروریستانو د انتقال په ګډون بېلابېل جرمونه کېږي. ښاغلي کابولي ګواښ وکړ چې که حکومت په دوو اونیو کې دوی غوښتنې ونه مني نو به په مظاهرو لاس پورې کړي. د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې 15 مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات ولي ویاند جیلاني فرهاد نن په یو بیان کې وویل چې دا نښتې په 13 ساعتونو کې د شندن په چشمه نومې سیمې کې شوي او په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. بیان زیاتوي چې په دې نښتو کې 4 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د یو بل خبر لمخې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سیدکرم ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولي تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه بېګا شپه شاوخوا 9 بجې د دې ولسوالۍ په چینو سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې 3 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت تصدیق کړی ده چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هېواد بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بلاستیک توغندیو د ازموینو او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هېواد بندیزونه دوام وکړي. وروسته له دې چې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، د دوهم ځل لپاره امریکایي چارواکي اعتراف کوي چې دې موافقه نتیجه ورکړې او د اټومي وسلو جوړولو لپاره د ایران مخه نیولې ده. خو له بلې خوا ولسمشر ترامپ دا یوه غلطه معامله بللې او ویلي دي چې دا ډیره بده معامله به باطل کړي. د امریکا د عدلي وزارت پرون دوه ایرانیان د امریکا د دفاع وزارت د یوه قراردادي د کمپیوټر په هکولو او د حساسو سافټویرونو په غلا تورن کړل. ویل شوي دي چې په دې سافټویرونو کې د مرمیو او د توغندیو د سروکو د جوړولو په اړه حساس معلومات ساتل کېدل. د راپورونو لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربند سره چې د روسیه او متحدو ایالاتونو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی دی. اسرائیل وایي دا اوربند به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د اوربند چې د جولای په 9 نیټه موافقه پرې وشوه د سوریې په هغو سیمو کې چې له اسرائیل او اردن سره ګډې پولې لري د کړکېچ د کمولو زونونه رامنځته کړل. او د روسیې په کمچاتکا ټاپو وزمه کې نن یوه سخته زلزله وشوه چې ورپسې د څونامي یا سمندري طوفان خبرداری هم ورکړل شو. د امریکا د زلزلو د ثبت ادارو نن وویل د زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.8 او مرکز د اوټو په نوم د الاسکا په یو ټاپو کې و. 8.8 ډیره درنه زلزله ده چې د خلکو د استوګنې په سیمو کې ډیر تلفات پیښولی شي، خو نننۍ زلزله د خلکو له استوګنې په لرې سیمه کې شوې او سمدستي د تلفاتو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه شوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. سرچینې وایي یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیه پلان هم لري.
زموږ قطعات او جوستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې هم چې امنیت کمزوری دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي.
د اجرایی ریاست د دویم مرستیال حاجی محمد محقق د کور د یو شمیر ساتونکو په ډزو کې د یوې ناوې په ګډون دوه تنه وژل سوي دي. د ناوې میړه سید علي دا خبره کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د اټومي موافقې غوښتنې پر ځای کړې دي، خو په نورو برخو کې یې سرغړونې کړې دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا خبریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. چارواکي وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکښې و او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. په دې اړه راسره حدیث پردیس پر لیکه دی چې نور معلومات به په راسره شریک کړي. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
ملالی جان سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته. بلې یوې باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې تیر شپه شاوخوا لسنیمې بجې یو الوتکه چې د ترکیې نه البته مزار شریف ښار ته دلته غوښتل چې کینی د ترکش ایرلاین الوتکه وه او دې کې د څو انجینرانو تر څنګ یعنی ګمان کېده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په دغه الوتکه کې و، خو د دې الوتکې د ناستې مخالفت کېږي. ما شیبه مخکې د بلخ د والي منیر فرهاد سره خبرې وکړې. هغه وویل چې بلې یو الوتکه د ترکش ایرلاین الوتکه هغې غوښتل چې مزار شریف ته راشي، اما د ترکمنستان په مری ښار کې دغه الوتکې د تخنیکي عوارض له کبله هلته ناسته کړې او بیرته له هغې ترکیې ته تللې ده. دغه ګزارشونه رد کړل چې ګواکې په دغه الوتکه کې د یعنی د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم و. خبروي چې په دې برخه کې د ښاغلي منیر فرهاد د خبرو یوه برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
ترکیه و گروپ از مهمانان و مهمارای به خاطر اعمار خانقای مولانا در بلخ نامدن اینها بودن و این تیارات قبل از که در جغرافیای بلخ شده عوارض تخنیکی میکنه و از نشست اضطراری محلی در کشور همسایه ترکمنستان در مسیر را میکنن. این تیاره از طریق ترکمنستان لبنانستان میشه.
ملالی جان، یو موضوع چې د خاغلی فرهاد نه ما پوښتنه وکړه چې د بلخ والی هوایی ډګر ته څنګه تللی، او د ویل چې بلې د بلخ والی هوایی ډګر ته د همدغه ترکی انجینرانو د میلمنو د هرکلی لپاره ورغلی و. همداراز دغه موضوع نن په مشرانو جرګې کې هم توده موضوع په دې مسلې باندې بحث وشو. عبدالله قرلوق د مشرانو جرګې منشي او ښاغلی عبدالرشید دوستم ته نږدې کس ده دا خبره رد کړه چې ګواکې ښاغلی دوستم د افغانستان ته د تکل کړی وي. د ویل چې عبدالرشید دوستم دا مهال د ترکیې په انقره کې دی. همداراز د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم میزدیار هم دا موضوع هغه وویل چې تر اوسه پورې ښاغلی دوستم د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو له لوري دی مجرم نه دی پیژندل شوی، نو بهرني ځواکونه دوی څنګه د تیارې د کېنستلو ممانعت کوي. همداراز یوې بلې سرچینې، البته د یو روسي اژانس د آر ایس یا د قاطع ماموریت د ملاتړ په حواله لیکلي چې ګواکې په مزار شریف کې جرمني ځواکونو چې هلته د مولانا جلال الدین بلخي یعنی د ډګر د امنیت ساتلو او مسؤلیت لري، هغوی د دې ممانعت نه دی کړی، یعنی د جنرال عبدالرشید دوستم د تیارې د ناستې ممانعت نه دی کړی. او دا موضوع ویلي چې دوی د افغانستان په مسایلو کې نه غواړي چې کورني مسایلو کې البته دخیل شي. بله ملالی جانې،
ډېره زیاته مننه پردیس صاحب چې د موضوع په اړه مهال راکړ. اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري او اموریدل چې چارواکي وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وو، غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکوک الوتکه له ترکیې څخه مزار شریف ته روانه سوې خبر رسېدلې وو. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد تایید کړه چې یوې الوتکې قصد درلود د بلخ په وای ډګر کې کښېني، خو د تخنیکي ستونزو له امله یې د ناسته ونه سوای کړای او لومړی ترکمنستان او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړه. هغه زیاته کړه چې په دې الوتکه کې ترکان وو او دغه ترکانو د یوې پروژې د پرانیستلو لپاره مزار شریف ته ورغلي وو. د همدې موضوع په تړاو حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو داود مایار سره مرکه کړې ده. دا مرکه په ګډه اورو.
دقیق راپورونه داسې وایي ته کوم ځپورې زه په جریان کې یم چې پرون د شپې لس نیم بجې له جنرال دوستم کومه تیاره چې دربست نیول شوې وه ترکیې نه، دا د ته اجازه ورنه کړل شوله چې د مزار شریف میدان وایي کښېني. یعنی دغه یو واقعیت او شاهد هاته وتلې ده، کېدای شي رسانې په دې په جریان کې وي او راپورونه تېر شوي وي. اصلی مسئله دغه ده، دغه د ائتلافونو مسله چې کومه ده، دوی منځ کې چې کوم ائتلاف دی، دا د یو نګانه د سیاسي منطق د نظره دا مشکل نه لري او دا باید تشویق شي. ائتلافونه باید تشویق شي، خو اختلافونه د تشویق وړ ده. وضعیت اوس د بین المللي فضا یا دغه جهاني شرایط داسې روان دي چې یو طرف نه دلته داعش په نورو ځایو کې ور باندې فشار ډېر شو، افغانستان کې ورته فضا ورته برابر ده. دا د دوی تقویه په افغانستان کې د روسیې لپاره غټ تشویش دی. روسیه هم د دې لپاره چې دا موضوع مهار کړي یا دا موضوع دفع کړي، دوی د بدیل په تلاش کې په کوشش کې دي.
مایر صاحب، یعنی ستاسو له نظره چې د کوم ائتلاف چې رامنځته شوی او په دغه وخت کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د افغانستان ته راتګ موضوع مطرح کیږي، که ستاسو له خبرو ما سم اخیستنه کړې وي، ظاهرا حکومت له هغې ویرې چې د دې ائتلاف څخه موجوده ده په یو شکل یعنی افغانستان ته د ښاغلي دوستم د راتګ ممانعت کړی. بلې،
افغانستان د قانون اساسی مطابق دوستم اوس یو متهم دی. هغه چې کله افغانستان ته راځي اول باید خپل محکمې ته حاضر شي. دا ادعا کوي چې دا یو سیاسي برنامه ده. دا به ډېره ښه خبره وي چې دا ثابت کړي چې دا یو سیاسي ادعا ده او دا فاک ثابت شي.
مایر صاحب، اوس یوې معتبرې سرچینې چې دا موضوع تایید کړې ده چې ګواکې جنرال دوستم په مغالوتکه کې چې تاسو مرته اشاره وکړه چې بیګا شپه لس نیمې بجې مزار شریف ته راتلله په هغې الوتکه کې وو، خو په خپله د جنرال صاحب دوستم دفتر دغه موضوع رد کړې او ده ته نږدې متعددو کسانو دغه موضوع رد کړې ده. په دې کې څه فکر کوئ چې وار له مخه دوی ته به اطلاع نه ورکړل شوی او که دوی په دې موضوع خبر دي وغواړي په یو ډول د موضوع کتمانو کې؟
دغه سیاسي جریانو چې دي اکثر د رسانه‌ای سیاست او د واقعي سیاست د فرق کوي. په دې شکل شته چې وخت دغه د تیار راغلي او اجازه نه ورکړ شوی او د ګاونډي وادونو کې چې تیار نه ستد او کېدای شي زمینی کوشش کوي د ځمکې طریقه دوی داخل شي، خو دا یو واقعیت ده او دا چې کوم اصلاحات په نظر کې نیسي او هغه واقعیتونه وختونه نه بیانوي دا یې خلاص.
تاسو ازادي رادیو اوري او د سیاسي چارو کارپو داود مایار څرګندونه مو اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اوري.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس په مرزي احمد زی یو څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړی.
د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مسولین وایي د کندهار او هلمند صنعتکاران له دولت څخه غواړي چې دوی ته نوي صنعتي پارکونه جوړ کړي. د متشبثینو د عالی بورد مشر حمودی ناجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې اړه د کندهار او هلمند صنعتکارانو پرون د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ چارو له مرستیالې اغلی کاملې صدیقي سره ولیدل او د کندهار د صنعتي پارک د برېښنا د نشتون ستونزه هم ورسره یاده کړه. اجی اغا وایي چې د من صنعتکاران غواړي سو حکومت ورته په لهکرګه کې یو نوی صنعتي پارک جوړ کړي، ځکه د یاد ولایت نورې سیمې ناامن دي او صنعتکاران اقتصادي فعالیتونه ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په هلمند او کندهار کې د صنعتي پارکونو په جوړولو سره به په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او اقتصادي وضعیت به ښه شي. په کندهار کې د بزګرانو د اقتصادي پراختیا په هدف ډیر ژر په عصري بڼه دیرش د ممیزو خونې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ممیزو دغه خونې د څه باندې 8.5 لک ډالر په ارزښت د کرنې وزارت په مالی مرسته جوړیږي. سیدی وایي چې د دغو خونو 80% چارې بشپړې شوې دي. په دغو خونو کې له سلګونو مټریک ټنو انګورو څخه ممیز تولیدیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځ یو 3.5 بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 45 او 1 لیتر ډیزل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو ازادي راډیو اوري. نور کورنی راپورونه هم لرو، خو تر هغه مخکې به یو بهرني راپور ته ورسو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ویلي چې ایران د اټومي تړون لمخه کړي ژمنې پر ځای کړي دي، خو د دې تړون له روحیې سره یې مخالفي هڅې هم کړي دي. د ایران او امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې تړون وسو. د دې تړون له مخې نړیوالو ژمنه وکړه چې پر ایران به لګیدلې بندیزونه د دې په بدل کې لري کوي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي. واشنگتن د دې سربیره چې دا منلی چې ایران د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي دي، ویلي دي چې ځینې بندیزونه به پر خپل ځای وي. احمد شیبر موضوع څارلی ده. شیبر صاحب، د ستاینې سربیره واشنگتن ولې پر ایران بندیزونه لګوي؟
بله ملالی جانې، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې ویلي دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې تر اوسه عملي کړې دي، خو بیا به هم پر دغه هیواد بندیزونه د بالستیک توغندیو د آزموینو او د تیزو وړو کښتیو د جوړولو او نورو د اساسو لپاره پر ځای وي.
شبر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د کمپاین پر مهال ویلي و چې کدی ولسمشر سینو له ایران سره به د اټومي موافقه فسخه کړي، اوس څنګه د ایران هڅې ستایي؟
د سټې له جنوري راپدې خو چې ټرمپ ولسمشر شوی دی، پر رسمي ډول دا دوهم ځل دی چې واشنگتن دا خبره کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون کار ورکوي. خو دلته باید دا خبره یادشت چې د ټرمپ اداري په ورته وخت کې ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د تړون له روحیې سره په ټکر کې اچونه کوي، لکه د بالستیک توغندیو آزموینو څخه د لاس واخلي. واشنگتن وایي که چېرته دا ډول هڅې روانې وي، په تهران به نور بندیزونه ولګول شي. او ملالی جانې د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري په ایران کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو لپاره اندیشنې څرګندې شوې دي. همدارس پر دې انتقاد کړی دی چې تهران د اسرائیل پر ضد د تروریزم ملاتړ کوي، د امریکا اتباع زندانی کوي او په فارس خلیج کې مداخله کوي.
کله چې د ډونالد ټرمپ ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ایران د اټومي تړون اصول مراعت کړی دي، ایران څه ویل؟ یعنی هر کله وکړ
هر کله وکړه و نه کړ. هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په نیویارک کې وویل چې موږ ته زر او نقیص پیغامونه راکړل شوي دي، نو نه پوهیږو چې څرنګه معنا ترې واخلو. جواد ظریف په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو له پخواني وزیر جان کیری سره د اټومي تړون په اړه ډېرې خبرې کولې، خو اوس د ټرمپ د ادارې له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره په دې ارتباط نه دی شخېدلی. خو اسوشیټیټ پرس اژانس د جواد ظریف په وینا خبر ورکړی دی چې ایران له امریکا سره خبرو ته چمتو دی تر څو د دواړو هیوادو اړیکې ښې
شي. بر صاحب، ایران خو دغه اټومي تړون له نورو هیوادونو چې پنځه نور هیوادونه دي لکه چین، روسیا، برتانیا، فرانسه او جرمني له دغو سره هم لاسلیک کړی دی، هغوی د دې تړون په اړه څه وایي؟
په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې دغو هیوادونو رضایت ښوولی دی او تمه ده چې د جمعې په ورځ د دغو هیوادو استازي په ویانا کې د ایران له استازیو سره د اټومي تړون په اړه بیا خبرو ته سره کښېني.
ډیره زیاته مننه احمد شیبر چې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون او د میول ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي څرګندونو په اړه را سره معلومات شریکول.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغان حکومت له هغه اقدام باید بشپړ ملاتړ وسي چې هڅه کوي د اوبو منابع مدیریت کړي. علي احمد عثماني چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې د اوبو د اهمیت په اړه څرګندونه کولی ویل ګاونډیان باید د اوبو ابزاري ډیپلوماسي نه بلکې علمي ډیپلوماسي مخکې یوسي. په دې اړه رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د شاوخوا څلوېختو بندونو د پروژو د جوړونې کارونه بشپړ سوي دي. علي احمد عثماني چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې د اوبو د اهمیت په اړه څرګندونه کولې وویل حکومت هڅه کوي چې اوبو مدیریت کړي او باید په کور دننه له دغو پلانونو څخه ملاتړ وسي. هغه وای باید د افغانستان د اوبو د منابعو د مدیریت له پروګرام څخه جدي ملاتړ وسي. توپیر نه کوي چې څوک د اوبو او انرژي وزیر دی. وزیر له صلاحیت او ملاتړ پرته هیڅ ډول کار نه سی کولای. خغلی عثماني زیاته کړه د نوی مطالعه لمخې افغانستان 9.5 میلیارد متره مکعب د ځمکې د سطحې اوبو لري او د ځمکې لاندې اوبو د معلومولو لپاره څېړنې لاندې بشپړې سوې. د اوبو او انرژي وزیر د غشان وویل چې په ایران کې له اوبو ناوړه ګټه اخیستنې او د چاپیریال د ستونزو له امله دغه هیواد د اوبو له کمښت سره مخ دی، خو ایران نه باید د اوبو له ابزاري ډیپلوماسي څخه کار واخلي. د دې په خبره ایران له افغانستان سره د اوبو د مشترکو حوزو اوبو کنټرول کړي او لسګونه بندونه پرې جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیمې اونۍ وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تهران کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي و چې د کمال خان، کجکی او سلما بندونو د جوړېدلو پر وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس یو بل موضوع ته ځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیه پلان هم لري، خو تر دغه مرکه مخکې چې د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیر سره مو کړې ده، د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته ګورو چې هغوی پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې له ګډو عملیاتو څخه د پاکستان د پشا کېدو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په حواله لیکلي، اسلام آباد له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې له هوکړې یو ځل بیا پشا شوې او په هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې هلته د ترهګرو مرکزونه نشته. په ورسپانه کې راغلی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وروسته له هغې دغه خبره کوي چې د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور د ډیورنډ کرښې هغه اړې په پرتو قبایلي سیمو کې د خیبر څلور په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې چې د یاد وزارت ویان له ورسپانې سره شریک کړي، هوکړه داسې وه چې افغان حکومت به په پاکستان کې د ترهګرو او د هغوی د مرکزونو په اړه معلومات ورکوي او پاکستان به د امریکا او چین تر څارنې لاندې پر خلاف اقدامات کوي. هیواد دولتي ورسپانې د دغو عملیاتو په اړه لیکلي، پاکستان ویلي دا عملیات ځکه پیل کړي چې د ډیورنډ کرښې هغه اړې د داعش فعالیتونه ډیر شوي او دوی غواړي چې سیمه د یادې ډلې له خطرونو خوندي کړي. خو د مطلب د لیکونکي په باور چې داعش ډله نیمه یې پنجابیان دي چې د پاکستان د استخباراتو تر نظر لاندې په وسلو بار دې غاړې ته راتیریږي او خلک پر بمونو الوسوي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی پاکستان د عملیاتو داعش د ځپلو په هدف نه دي کړي، بلکې د مطلب د لیکونکي په خبره دا د نوموړي هیواد د پوځ یو تاکتیکي جنگ دی او موخه یې هم د افغانستان نارامه کول دي. اصلاح ورځپاڼې بیا د پاکستان لخوا د خیبر څلور په نوم له کرښې هاخوا په قبایلي سیمو کې د نویو عملیاتو د پیل د اعلان په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، دا شان عملیات به کله هم ترهګر کمزوري نه کړي، یوازې دومره چې ترهګر به دې خوا راواړوي او په افغانستان کې به ناامنۍ نورې هم پراخ شي. د سرمخلي لیکوال ادا کوي چې پاکستان ترهګر په خو او بد ویشړي او یوازې د یو شمیر په وړاندې عملیات کوي. د سرمخلي لیکونکو په باور د افغانستان غوښتنه ده چې د ترهګر په وړاندې عملیات د پاکستان په لویو ښارونو کې د دوی په مرکزونو وشي.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامن سیمو د تصفیه پلان هم لري. د دغه وزارت وایي دولت وزیري دا خبره پرون وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو د ناوي ولسوالۍ له شاوخوا نه میاشتو وروسته بیرته ونیوله. شاغلي وزیري له اسمت سروان سره مرکه په مرکه کې داسې ویل:
بله، د ناوي ولسوالۍ زموږ د قوتونو لخوا نن ونیول شو، تصفیه تر روان ده. مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي، د نیکه مرغه مونږه تلفات نه لرو. کله چې د ناوی ولسوالۍ کله ټول تحقیم شي او هغه به تصفیه مکمل اجرا شي، بیا زمونږ قطعات او جستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې هم چې امنیت کمزوره دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي، د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه خلاص کړي. اوس مونږ په هلمند کې برلاسی یو، زمونږ قوتونه په ښه مورال کې دي، امکانات هم ډېر دي، اکمالات هم شوي دي، ښوونه روزنه هم ډېره ښه شوې ده. نو هماغه دی چې زمونږ قوتونو تصمیم نیولی دی چې ټولې سیمې د دښمن څخه پاکي.
په مشخص ډول ویلی شي چې په بل قدم کې به کومې سیمې تصفیه شي؟
دا به ډېره ضرور نه وي چې زه ووایم چې کومې سیمې به تصفیه شي، خو هغه سیمې چې هغلته تهدید لوړ دی یا د دښمن په لاس کې وي، زمونږ پلانونه به داوي چې هغه سیمه کاملا تصفیه شي.
د افغانستان دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري خبرې مواوریدي. اوس یو بل موضوع ته ځو. تاسو ازادي رادیو اوري. د اجرایی ریاست د دویم رستیال حاجی محمد محقق د کور د شمیر ساتونکو په دازو کې د وی ناوي په ګډون دوه تنه وجل سوي دي. د ناوي میړه سید علي وایي د محقق د کور ساتونکو پرته له کوم دلیل د ناوي او زوم د واده پر کاروان دوی شپې وړاندې وسلوال برید وکړ. دغه راپور چې ابراهیم صافي جوړ کړی دی د ناوي د میړه سید علي په ژغ پیلېږي.
نه کس دښمن نشم، ته مې ساده زیات کوله بل نه کس نه رسیدې.
سید علی چې د خپل ناوې په بیلتون د غم اوخ کې تویوي، وایي له دې وړاندې چې ډاکټر جمیلې د لاسونو نکریزي وچشي، د حاجی محمد محقق د ساتونکو ډزو یې ژوند واخیست. سید علی د دوشنبه په ورځ ستادی رادیو ته وویل چې دوه شپې وړاندې کله چې د واده د مراسمو لپای ته رسیدو وړاندې د ناوې له کاروان سر د کور په لور روان ول، د حاجی محمد محقق د کور ساتونکو د دوی د واده پر کاروان ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ناوې په ګډون دوه تنه ووژل شول.
تاریخ 24 اوسیمه بود
د همدې میاشتې په څلورویشتمه نیټه مې واده و. له هوټله د کور په لور روان و. د استاد محقق د کور مخ ته یې زما مېرمن نه مرمۍ وویشتله. پلار مې او دوه ورونه مې د موټر شاته ناست و، هغوی هم ټپیان کړل. اوس مې پلار په روغتون کې د کوما په حالت کې پروت دی.
ښاغلی محقق تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پولیسو ویلي کله چې د واده کاروان د زوم د کور په لور په حرکت کې و، د خوښۍ ډزې هم شوې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته وویل، په دغه پیښه کې د ناوي په ګډون دوه تنه وژل شوي او سلور تن نور ټپیان شوی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري اوس په د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بېخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل خو هغې په سپین ږیرې راغون کړه سپین ږیرو سره خپله خبرې وکړلې نور هېڅ تفاون هغه پیدا ونه کړه مونږ ته.
ازادی رادیو زړه د پښتنو څخه نکړی دار باس کې سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاتې نه مست دا چې څنګه نکړو ولې ولا سکوره کې څنګه کوره ساتم د ځمانو بارا ته چې نن دا وڅنګه لار د مجون نه پاره.
ازادی رادیو
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې سوې نورياس نوري د مهمو خبرونو سر ټکیره اوروي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې نن ورته د کښېناستو اجازه ورنه کړل شوه. دغه دفتر په خبره کړي اعلامیې کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بیرته راتلو نیت نه لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ګډې ستراتیژیکې شورا درېیمه غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان او د هند بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د امنیتي چارواکو په وینا 15 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پکتیا امنیتي چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې د ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. د امریکا د عدلی وزارت پرون دوه ایرانیان د امریکا د دفاع وزارت د یوه قراردادي د کمپیوټر په حکولو او د حساسو سافټویرونو په غلا تورن کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیز کې له اوربند سره چې د روسیې او متحدو ایالتونو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی دی او د روسیې په کمچاتکا ټاپو وزمه کې نن یوه سخته زلزله وشوه چې ورپسې د څونامي یا سمندري طوفان خبرداری ورکړل شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روختیا خبريږي په ګډه اورو.
روختیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی با برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه در مورد مسمومیت غذایی صحبت میکنیم. بله دوست های عزیز در برنامه دکتر صف فریدالله عمری متخصص امراض داخلی انتانی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صف صحبتشان آغاز کنه و شما سوالاتتون را مطرح کنین، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا بشنویم. مسمومیت غذایی نوع بیماری است که در نتیجه خوردن غذاهای آلوده نزد افراد بروز می نماید. در این حالت عوامل عفونت‌زا شامل باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و سایر مواد سمی سبب بروز این بیماری می گردد. دکتران متخصص می گویند کودکان، سالمندان و زنان حامله بیشتر در معرض خطر مسمومیت غذایی قرار دارند. دکتر روح الله فیض متخصص داخله در مورد علائم این بیماری می گوید.
مریضایی که به مسمومیت غذایی مصاب میشن اینا به خاطر از اینکه غذا یا مایعات را که با باکتریا یا توکسینا یا زهرای باکتریا آلوده میباشه مصرف میکنن، تسمم غذایی به وجود میاد. میتونه که به جز باکتریا پارازیت ها، ویروس ها و مواد کیمیاوی که با آب یا غذا مخلوط شده باشه اینا هم بتونه سبب ارسالات چیز شود، فود پایزننگ یا مو تسمم غذایی شود.
دردهای قلنجی، ناحیه شکم، تب و لرزه، سردرد، حالت تهوع و استفراغ و ضعف شدید از جمله علائم مسمومیت غذایی می باشد که با استفاده از مایعات در خانه تداوی می گردد. اما به گفته دکتر روح الله فیض، در صورت بروز علائم مانند اسهال بیشتر از 2 تا 3 روز، موجودیت خون در مدفوع، حالت تهوع زیاد، ادرار زیاد، تب بالای 38 درجه، اختلال تنفسی و علائم از دست رفتن آب بدن باید به دکتر مراجعه شود. دکتر فیض در مورد شیوه تداوی مسمومیت غذایی میگوید.
مسمومیت غذایی اگر به صورت خفیف باشه میتونه با موی اعاده مایعات بدون از اینکه مشکل بزرگ را ایجاد بکنه تداوی شود و ضرورت به بستری شدن و مراجعه نشه. اما در صورتی که شدید میشه و علائمی که قبلا برتان گفتم اگر مریض به او مصاب میشه، در این صورت شدت مرض زیاد است و اگر تداوی به تاخیر بیفته یا تداوی را زود به مریض نرسه، ممکن است حادثات تهدید کننده حیات به وجود به ارگان‌های مختلف بدن وظیفه‌شان از دست بره، مثل مغز، جگر، گرده. وظایف از اینا ممکن مختل شود. به این خاطر بهتر است که این مریضان بستری شوند و ضمن اعاده مایعات وریدی تداوی های آنتی بیوتیک و تداوی های متعارفی که برش ضرورت میشه باید حاصل کنند.
دکتر فیض میگوید رعایت نظافت شخصی و ظروف و وسایل آشپزخانه، پختن کامل غذا، توجه به تاریخ مصرف مواد غذایی، خودداری از مصرف کنسرهای ضربه خورده، عدم استفاده از غذاهای دیر مانده از جمله کارهایی است که با رعایت آن از مسمومیت غذایی جلوگیری می شود. رادیو زادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. شنونده عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم. دکتر صاحب عمری به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد مسمومیت بگوییم که چی است، چی نوع یک بیماری است و چطور انتقال میشه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر در قدم نخست و سلام های خدا به تمام شنوندگان رادیو زادی تقدیم میکنم. میایم سر اصل موضوع، فود پویزنینگ یا تسمم غذایی. تمام امراضی که از سبب خوردن غذاهای آلوده و ملوث به وجود یا به میان میان به نام تسمم غذایی یاد می شوند و این غذاها می توانند به شکل مستقیم توسط انتانات و یا به شکل غیر مستقیم توسط توکسین و یا زهر انتانات ملوث گردند و تسمم غذایی یک پرابلم یا مشکل صحی در سطح تمام دنیا می باشد و یک مبحث بسیار کلان است و قابل یادآوری است که ارقامی که WHO نو ارائه کرده، سالانه در حدود 582 میلیون نفر به تسمم غذایی مبتلا می شوند، یعنی گرفتار می شوند، که از این جمله سالانه در حدود 3,51,000 نفر زندگی خود را از دست می دهد. و قابل یادآوری است که تسمم غذایی در فصلها یا سیزنهای تمام سال به وجود آمده میتونه،
اما بیشتر در گرمی زیاد.
بله، اکثر واقعاتشان در فصل گرما یا گرمی زیاد میباشد. ای به این خاطر که فصل گرمی یا فصل تابستان برای تکثر نشونمای میکروب ها بسیار مساعد میباشد و باز هم یادآور میشیم که در حدود 259 امراض از طریق غذاهای ملوث و غیر صحی به انسانان انتقال می‌یابد.
تشکر دکتر صاحب. قبل قسمی که در گزارشم در مورد از اینکه علائمش چی است شنیدیم، باز هم میشه شما در رابطه با علائم بیماری بگوین که یک شخص چطور بفهمه مبتلا به مسموم شده توسط غذا؟
تا اعراض و علائم تسمم غذایی، در قدم اول کسانی که به تسمم غذایی مبتلا میشن یا گرفتار میشن، دردهای معده مایع، دوم دلبدی، سوم استفراغات و چهارم اسهالات، پنجم تب، ششم سردردی و هفتم کسالت و بیحالی می باشد و هشتم هم درد تمام اعضا. لیکن اینجا باید ما شما یک چیزی را متوجه باشیم که کسایی که این اعراض و علائم را داشت، او را ما باید یعنی 100% بر از او تشخیص تسمم غذایی باید نگذاریم.
دکتر صاحب، به صحبت خود بعدن ادامه میتیم. برادر ما جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستند. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم فرشته جان، خوار خوب هستین؟ جور و خیر. همچنان برای میمان بسیار محترم شما دکتر صاحب محترم، سلام های از محبت ما تقدیم است و بعد از سلام، البته وقتی که شما پروگرام شروع کردین و ما یک سودا پیدا شد.
بفرمایید.
سودا قرار که بعضی مردم بوتلی ها وقتی که نانشان اضافه میمانه بازو را برای فردا نگاه میکنه و فردا او را برای مردم میتن سید که بخورن، سر مردم او را میپروشن و همچنان یک تعداد دکاندارانی که میوه و کلچه و غیر ذالک می فروشه. کلچه را البته وقتی که نگاه میکنه در گرمی خراب میشه، بعد بالای مشتریان او را می فروشن. و میوه های گوناگونی که عبارتن از سیب، عبارتن از زردالو، عبارتن از انگور، عبارتن از شفتالو، وقتی که یا اگر دو سه شب میمانه ای خو خراب میشه و ای را مرض میگیره، ولی کسی که او را میگیرن میخرن او هم نمیبینه که ای را مرض گرفته. یعنی در اینجا دکتر صاحب محترم چی کنه، امشهریان چی کنه و شهروالی چی کار کنه؟ دکتر صاحب محترم چرا یه غذا بلگی آلوده می باشه وقتی که پس میمانه یا یک شب دو شب میمانه؟ اینه میدم من گفتم سر این موضوع اگر روشنی لطف کنیم پرتیم تا شهروالی هم بفهمه که چی کنه و امشهریان هم بفهمه که اینا چی کنن. لطف و مرحمت شما خواهد بوده که وقتی گرامی شما نمیگیرم با من. خدا
خدافظ، تشکر بسیار زیاد. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از سوال جناب خوشخو صاحب. خود در قدم اول ایره میگیم که اول باید خود را اصلاح بسازیم، بعدا جامعه را. مثلا اول ما باید امی غذاهایی که در هتل و یا رستوران ها میباشند، در قدم اول باید نگهداری غذا را خود ما بفهمیم. یعنی از غذایی که ما استفاده میکنیم باید او به شکل معقول باید در یخچال ها نگهداری شود. یعنی غذاهایی که در یخچال نگهداری میشه او باید تحت زیر منفی 5 درجه باید نگهداری شوند. و زمانی که غذاهای پخته شده بیرون از یخچال نگهداری میشن باید از مثبت 65 درجه بالاتر یا نگهداری شوند. یعنی در بعضی هتل ها و رستوران ها مثلا سیستم بوفه یا سلف سرویس داریم که اینها غذاهای خود را باید همیشه از 65 درجه مثبت 65 درجه بالاتر نگاه کنند. و اینی ساحه که از منفی 5 درجه بالاتر و از مثبت 65 درجه پایینتر قرار دارد، این ساحه به نام ساحه خطرناک یاد میشه یا منطقه خطرناک یاد میشه، که در اینی ساحه تمام غذاها با در ظرف 2 ساعت به مصرف برسه. اگر بعد از 2 ساعت هم رنگ و ذائقه آن تغییر نکرده باشد، باز هم مورد استفاده و مورد خوراک نیستد. و پلی از این غذاهایی که مثلا ما شما در خانه خود میپزیم در آشپزخانه ها اضافه میشن و او را در یخچال نگهداری میکنیم، باید همیشه در ظروف نگهداری کنیم او را که سر خود ظروف باید عمیق یا چقر باشند، سرشان بسته باشند و در ظرف 48 الی 72 ساعت باید به مصرف برسه. اگر باز هم در ظرف 48 الی 72 ساعت ذائقه و رنگ از او تغییر نکرده باشد، مورد استفاده نیست. و پلی از این مهمتر میوجات. میوجات هم به می شکل نگهداری میشد، لیکن وظیفه ما که هست برای بیادر خوشخوی خود اگر صدای ما را میشنوند از رادیو محترم آزادی، وظیفه ما فقط آگاهی است، لیکن وظیفه بعدی مثلا که تزوا برخورد قانونی میکنه و مربوط به مسئولیت شهروالی و دیگر ارگان ها میباشد.
تشکر دکتر صاحب. براد ما البته اشنوندی همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستند. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشتن از خود سلام بر تاسو باندې او سلام بر طول کارکون کاریدون که ستاسو درانه میلما دکتر صاحب سلام قاری صاحب پشتون. بله دقا تصمیم نیجی په شارو کې هم ستا او تقریبا دیهاتو کې هم ستا او په دا باره کښې خلکو ته آګاهي هم نه ده ورکول شوې واقعا. خو تر دې نظر به تېر شم ستاسو میلمه صاحب دوې پوښتنې لرم. اوله پوښتنه خو دو ویلې چې دغه تصمومې غذایي مرض په حامله ښځو کښې هم واقع کېږي او ماشومانو ته هم را ځي او دا د میکروبه پیدا کېږي یا څهله وي او دغه په دغه مریضۍ اخته شي ماشوم دی څومره نخس دی او که چېرې یو ښځه ماشوم تولود کښې بیا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دغه تصمم دغه اخته وي پر ماشوم باندې څومره اغېزه کوي؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده که چېرې د دغه مریضۍ تداوي ونه شي علاج یې ونه شي پایلې ناکې دي؟
تشکر پشتون صاحب. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
او ډېره مننه قاري صاحب پښتون د زړه سره ستاسو سوال مې واخیستله. په اول قدم کې باید ووایو چې د غذایي تصمم لاملونه یا اسباب چې دي دا په شاوخوا محیط کې ډېر دي چې کیدای شي بکتریاوې، فنګسونه، پارازیټونه، ویروسونه په خپله باندې د غذایي تصمم سبب شي. او د دې تر څنګ چې په نن سبا کې زموږ ډېرې پیښې جوړوي هغه په خپله باندې هغه بکتریاوې دي لکه ستفلوکوکس اوریوس، باسیلیوس سیریوس او د دې تر څنګ کلستروجم پرفرنجوس دا زمونږ ډیر پیخې جوړی خود دا انتانات یا دا میکروبونه کیدای شي د لاندې لارو څخه انسانانو ته انتقال وکړي. اول د خپل ځان د شخصي حفظ الصحې نه مراد کول، دوهم د هغو اوبو څخه استفاده کول چې هغه صحي منشأ نه لري، دریم خپله باندې د سبو یا میوجاتو په غیر صحي توګه د هغې مینځل، او څلورم هم د پخلي خام پخول یا اومه پخول، په آشپزخانو کې د نظافت نه مراعت کول، او خپله باندې د آشپزخانې یا د پخلنځي د لوښو په غیر صحي توګه د هغې مینځل، او د هغه غذاګانو څخه چې هغه د کنسروا په شکل راځي که لبنیات دي او که نور د غوښې په شکل باندې کنسرواوې دي، د هغې کنسرواو د تاریخ تیر شویو کنسرواو څخه یعنې استفاده کول، او هغه کسان چې مختلف مزمن ناروغۍ لري او دوی په پخلنځیو کې کار کوي یا په غذاګانو کې لاس وایي، د هغې طریقې څخه خپله باندې کیدای شي د انتانات انسانانو ته انتقال ومومي. او د دې تر څنګ چې هغه په یخچالونو کې د غذا او ساتل دي، په هغې باندې مخکې خبرې وکړلې او را بشو دې ته چې تسمم غذایی بانده به ده خطرناک ناروغه بانده کیدای شی طول وگیری آخته شی، خصوصا زیادتر ماشومان امیدوار مینده آده تر سنگ موسین کسان ده په ده خاطر بانده یا په ده ناروغه بانده آخته که چی ده هغه مافیت تیر زیاد. بله آده ده تر سنگ که چیره یو مور یا یو ماشوم په تسمم غذایی بانده آخته که په تصمم غذایی که زموږ لومړی هدف چې هغه په خپل باندې ډیر حیاتی دی، یعنی حیاتی هدف هم دی، په هغې کې دی د هغو د وجود یا د عضویت د مایاتو اعاده کول دی، یعنی هغه باید د هغې باید مایات یا اوبه باید اعاده کړو او هغه پرې نږدو چې د دیهایدریشن خواته ولاړ شي، یعنی مریض باید ریایدری کو. او که چیرې موږ په داسې سیمو کې ژوند کوو چې هغه هلته صحي مرکز یا روغتیایي مرکز راڅخه لرې وي، نو تر هغې پورې چې موږ صحي یا روغتیایي مرکز ته رسیږو کیدای شي یوه لنډه ډېر اسانه طریقه یې د عارض جوړول دي په کورونو کې، چې هغه خپله باندې د شپخ قاشق بوره سره نیمه قاشق مالګه په یو لیتر اوبو کې ښه حل کوو او ناروغ ته ورکوو تر هغې پورې چې هغه نږدې روغتیایي مرکز ته ورسیږو. مننه.
تشکر بسیار زیاد دکتر سه. برادر ما گلشا خانتنه از ولایت خوست روی خط هستند. سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام.
خوب هستین برادر؟ به برنامه خوش آمدین. بفرمایین سوال تانه بگوین.
بدر بخلی سر از بود خلی بایی صحبت وکم دکتر سه امده یو چه پخته مخترم خورین دکتر سه خودی خوری تفصیل ورکرو دا غذا پو برا کی چون که دا وانیسان خواه دمرا پویشیر دادی پر چه سر میواجات منجی صفحه کی او یا مثلا نور غذایی مواد یا وغیره فقط دنا احترامانا یو تخصیص کوم لکه زما خپل لار کې دکان ده، بیا د ما دی دکان مخته د عمومي دی شروالې عمومي غیر لختي دی مقصد پاسي کې جوړ ورته وای، بیا دې دغه کې تنظیمات والا چې کوم نه صفائی والا کنه نو دا صفائی والا چې دا لاس کله تک لا پنځه لاس کله کې چې زه وینم خو دې صحه باندې کوم تاثیر نه کوي، حالانکه دې او بدله مواد یو ډېر بابا بی لري په دې باندې والی تاثیر نه کوي او په موږ باندې والی تاثیر کوي چې خالي لګ موږ او پیګو د هیوادوالو او پیګي.
تشکر برادر. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب بفرمایئ.
او تنای صاحب استاد سوال می واخسته ډیره مننه. په لومړی قدم کې ټول چې د شوروالې کسان چې دي چې د پکاسافوتو کې کار کوي او په هغه کې مثلا د کېدای شي په بعض لختیو کې لاس هم وایي، هغه ولې په ناروغۍ باندې نه اخته کیږي او موږ اخته کیږو، دلته مافیت یو رقم دی، خو کېدای شي تا خبره هغه لږ څه د کثافاتو د بوی او د تسمم د تنفس سره، یعنی چې هغه تنفس کوي د هغې سره عادي وي، لیکن ته خپله باندې که چیرې متوجه شي یا ځان سره ارقام ولري، دلته په خپل انتوني شفاخانه ته چې موږ ته په د اوسنۍ شپو ورځو کې اکثره ناروغان هم چې مراجعه کوي، دی هغه کسان دي چې په شاقه کارونو کې یا په شاروالۍ کې یا د خښتو په بټیو کې یا خپله باندې په بلند منزلو کې کار کوي او موږ ته مراجعه کوي، یعنی دې سره موږ دی وینو، لیکن دی خپله باندې چې کله ناروغه کیږي او روغتون ته مراجعه کوو هغه نه وینو، نو دی په ناروغۍ باندې اخته کیږي. تنی صاحب داسې نه ده چې هغه د ناروغۍ مقابل کې کوم خاص معافیت یا کوم خاص واکسین لري. مننه.
بسیار زیاد تشکر. باز هم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستند. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام. خوب هستید تاسو او ټول کارکونکو محترم میلمانه ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب بفرمایئ.
علم محترم دکتر صاحب بخنی دا پښتنه ده چې موږ خو په صحرا وو او قرات او قصباتو کې ژوند کوو، موږ موږ نظافت نسبتاً و ښاریات و بازارو ته ډېر کم یو، که چیرې موږ نظایی باندې مبتلا شو موږ لومړني اولینه چې کارګزاري څه ده چې موږ باید څه وکړو، او موم یا زهري مواد چې په غذا کې پیدا کېږي آیا دا له کومه کېږي د دې تولید او نشو له کومه ځایه ذخلي، او دا موږ په ایښېدلو اوبو باندې ورکېږي او لکه څنګه چې تا وفرمایل په مالګو په داسې شیانو باندې ورکېږي؟ مطلب مې دا ده چې موږ اولني څه وکوو په صحراو کې، او بل دا زهر یا تسموم دا له کومه کېږي؟
بسیار زیات تشکر توخی صاحب. دکتر صاحب بفرمایئ.
توخی صاحب ډیره مننه. په اول قدم کې به تاسو ته وایم چې د لکه مخکې مو هم چې ذکر وکړ چې خپله باندې تسمم غذایی کیدای شي د پارازیتونو، ویروسونو، فنګسونو او د بکتریاو په واسطه رامنځته شي، چې دا څلور وړه بکتریا او پارازیتین او فنګسونه زموږ په محیط کې په آزاد ډول باندې شتون لري، لیکن دا چې موږ خپله باندې هغه په حساب باندې د غذا سره نه خورو یا هغې ته موقع نه مساعده کیږي چې زموږ عضویت ته داخل شي، هغه بېله خبره ده. لکه مخکې مې هم ذکر وکړ چې د خپله باندې هغه د شخصي حفظالصحېنه مراد کول، مثلا پخلنځیو کې د حفظالصحېنه مراد کول، د خپله باندې ناپاکو اوبو له سرچینو څخه استفاده کول، د دې لارې څخه زموږ عضویت ته داخلیږي او په خپله باندې بیا پروسه د هغې نه توکسین تولیدوي. لیکن د په مستقیم شکل باندې دغه وخت بکتریا او فنګسونه یا پارازیتونه زموږ عضویت ته نه داخلیږي. او بل د دې تر څنګ چې کله موږ په تسمم غذایی باندې یا د خوړو په تسمم باندې اخته کیږو، لومړی باید موږ خپل رژیم غذایی یا د غذایی رژیم مو باید درست کو، یعنی هغه په دې مفهوم باندې هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې الکول، کافین یا ډېرې غوړې یا ډېرې تندې غذاوې دي، د هغې څخه استفاده باید ونه کړو، او د هغو غذا څخه ډېره استفاده وکړو د معمول په ډول. لکه مثلا یو وګړی په د غذایي تسمم یا د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي، هغه باید په خپل غذایي رژیم کې د دمپخته وریژو، د شولې او په کم اندازه د مستو، د زیاتو ایشولې اوبو یا هغه اوبه چې وارث ولري د هغې څخه استفاده وکړي. او په میوجاتو کې یوازې دی کولی شي د کیلې او مڼې څخه استفاده وکړي، دا ځکه چې په خپل ترکیب کې زنک او اوسپن لري، او دا په خپله باندې په ترمیم یا په د کولمو په جوړېدو کې ډیر مهم رول لري. هیله ده چې سوال مو یو څه حل شوی وي. توخی صاحب مننه.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما احمدزاده از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم احمدزاده صاحب.
بله سلام علیکم.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین سوالتان رو بگوین.
یک سوال دکتر صاحب، موال خیره بگم که شما یک شب تماس دیگرین بازبار رجوع با جواب بگیرین، یک تماس میگیرین جواب بگیرین دکتر صاحب بگم میره
درست است
جوابش نوینده شما که خودتا میتین که به هم گرفت.
درست است، اتمن اتمن بفرمایین.
و دیگه می یکان روز مید سردت میشم تا که مثال که از صوبکی سردار میشم تا که پیشم میشم شم و نموت سرم درد میکنه، هر چی که دوا ماو سفر میدیشون نموت سرم در گرفتگی وره میدیشون.
پیشتر هم در اعراض علائم تسمم غذایی گفتیم که اعراض علائم تسمم غذایی عبارت است از دردهای معده مایی، دلبدی، استفراغ و اسهالات و سردردی و دردهای عضلی و کسالات می باشد. لیکن ما باز هم میایم سر از این گپ که اینی اعراض علائمی را که کس داشت ای به این مفهوم نیست که 100% مبتلا یا دچار تسمم غذایی شده. باید در قدم اول تسمم غذایی از دیگر امراض تشخیص تفریقی شود. خو سردردی تو مربوط تسمم غذایی نمیشه. بیادر گلم اگر میتونی به مو دکتر نزدیک در قدم اول بر دکتر صاحب چشم مراجعه کو، اگر از لحاظ چشم مثلا نمره چشم تو کدام مشکل نداشت، در قدم دوم میتونی پیش دکتر گوشگونه مراجعه کنی، و در قدم سوم به دکتر عقلی و عصبی میتونی که مراجعه کنی. بسیار تشکر.
دکتر صاحب شما بیشتر اشاره کردین به پاکت های و آرس میشه از داده می مورد بیشتر صحبت کنین بخاطر از اینکه مسمومیت غذایی که میشه خانواده ها اومن دست باشن میشن که چی چیز باید به مریضشان بتن میشه در می مورد صحبت کنین. یعنی کمک های اولی که در خانه برای یک مریض باید بکنین.
بله بله. در قدم اول باید یا کسانی که به تسمم غذایی یا فود پویزنینگ گرفتار یا دچار میشن باید مایات و عضویات آنها باید اعاده شود. یعنی این کسایی که مبتلا میشن یا در صفحه دیهایدریشن میرن یعنی مایات و عضویاتشان ضایع میشن و یا باید او آر اس بگیرن یا اورال دیهایدریشن سالت. خود ترکیب او آر اس که هست سدیم، پتاسیم، کلسیم کلوراید این موجودیت دارد. اگر در مناطق مثلا در جای ما باشیم که وجود دواخانه برای ما نزدیک نباشه یا مثلا مرکزی نزدیک وجود نداشته باشه ما میتونیم پیشتر هم متذکر شدیم که
امیر در خانه
جو در خانه تهیه کنیم. بله، 6 قاشق بوره، نیم قاشق نمک در 1 لیتر آب برای شور میده میشه یک محلولی بسیار خوب و صحی برای مریض ما تهیه میشه.
بازم فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. فضل هادی وردک، قبلا تماسشان قطع شده بود، دوباره تماسشان برقرار شده. بله، سلام علیکم وردک صاحب.
سلامون تا استاد افغانستان در دوون که ملت تورم بکنم.
سلام خدمت شما، هم بفرمایید.
نو ایمو دکتر صاحب نظر اصول ده دیمو یو ملگره و با مخصوص بو که یو مشکل ورته پیدا شو د دې مسمومیت په باره کې بیام یو دوی تا یو نو هغه مشکلی حل شو خو بیا داسې یو مشکل ورته پیدا شوی هغه کوم ځای چې عملیات شوی و هغه شوی غو در پیدا کړی دی اماس پیدا کړی.
وردک صاحب تاسو ملګری چې مسموم شوی و ورسته لږ څه عملیات شوی و نو په تسمم غذایی کې هیڅ کله هغه ناروغ یا مریض په خپل باندې تسمم دې سبب نه ګرځي چې هغه د عملیات تر کومې پورې ورسیږي. نو ما مخکې هم ویل چې په لومړی قدم کې چې کله موږ یو ناروغ دلبدی و استفراق و اصالات و میده مایی دردونه، سردرد و د وجود کسالت لری هیغه تا باید هیز کله قطعی تشخیص موگه ده تسمم غذایی که نگدو. پا لومریم قدم که بعض نور ناروغی همشته چه هغه ورسخه تشخیص تفریقی شه لکه اپندیسایتس، خپلا بانده اندوکراین دیساردر، پولیمیالایتس، ملابزرفرند سندروم او بعضی ویروسی او باکتری ناروغی. نو که دای شده تا سو ملگرای اپندیسیت وی نو چه پا خلو یعنی پا ظاهر بانده دی اعراض و علائم چه در حقی در لود لحقا که داشتی در خالو تسمم وی نو تاس ملگری که داشتی اپندیسیت واقع شوی نو بیر تا در محقی جرا سر مشوره وکی حقا با انشالله مشکل حل کرد.
باز هم فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن توخی صاحب از زابل بازم پارادوم تماس کردن. بله، سلام علیکم توخی صاحب.
علیکم سلام، منان خورقی دادوام زل پار کلی که مست ما در طول مختصره و که سده تمام را پیست یا زهری مواد خورد که و خورو از مختصی تری و از مختصی ریده به مختصی ستاسی لشوندی زخ استفاده و که یا شوندی در غواز خیل مختصی زخ جوریزی و آیا دا پتیبیلی هم یو حقیقت لری و جای لری که نلری او غوار بیول تاسی غوار مخوری وازی وازی شلومبای استعمالوی که دی حسل که لی معلومات رای
تو خیسه ډیره مننده د دوام زل لپاره. کله چې موږ او تاسو په کلی او باندې کې یو کس یا یو مور په تسمم غذایی یا د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي نو ما مخکې هم ویل چې نه هیڅ کله د شړومبی څخه استفاده مه کوئ ځکه از شړومبی خپل باندې یو خو یو اوبه خامیدي او د دې ترڅنګ هغه مستې چې په ورچو کېدای شي هغه د څو ورځو پاتې شوي د هغې نه هم شړومبی جوړ کړی وي. نو تاسو داسې خوړو څخه چې هغه خپل ترکیب کې په کم اندازه نشایسته ولري او نرم وي لکه شوله یا اوگره دم پخته وریجه او دی در څنګ په کم اندازه تازه مستی او په میوه کې یوازې کېدای شي د کیلی او د مڼو څخه استفاده وکړو که چیرې هغه هم په ولایتو کې په لاسرسی ورته وي او د هغې تر څنګ کوشش وکړئ ناروغ ته وارث لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د هغې نه په ډېر اندازه استفاده ورته کوئ. ما بیا هم درته وایم چې که چیرې په وارث په کور کې شتون نه لري نو کېدای شي چې
شپخ قاشق بوره د نیم قاشق مالګې سره په یو لیتر اوبو کې ښه حل کړئ، بهترین وارث دی، ځکه ناروغ چې د پوره غورځوي یا په خپله باندې صحي وضع خرابوي، عمومي وضع خرابوي، هغه په خپله باندې لوزموشن یا د مایاتو ضایاتي، نو تاسو به د هغې مایاتو ډیر کوشش کوئ او د دې تر څنګ به کوشش کوئ چې فایبر لرونکې غذاوې، لبنیات، الکول، کافین، ډېرې غوړې غذاګانې باید ناروغ ته ور نه کړئ. مننه توخی صاحب.
راههای پیشګیری چیست میشه که اگر توصیه به خانواده ها داشته باشین که چه کارهایی باید بکنن که یا خودشان یا اطفالشان یا اعضای خانوادهشان مصاب به این بیماری نشه؟
خود تمام شنوندگان محترم و بزرگوار که صدای ما را از رادیوی محترم آزادی میشنوند، در قدم اول حفظ صحی، مراد کردن حفظ صحی شخصی خودشان است. در قدم دوم شستن دست ها پیش از غذا و بعد از تشناب استفاده کردن یا شستن ترکاری و میوه‌جات و سبزیجات به شکل صحی آن می باشد، پخته کردن مکمل غذا یعنی به شکل کامل غذا، و استفاده نکردن از غذاهای سر سرک و کسانی که به ولایت‌های دوردست سفر دارند، در مسیر شهرها باید از غذاهای هتل و رستوران ها استفاده نکنند. و پلی از این زمانی که مثلا ما یک کنسروا یا لبنیات را میبینیم که تاریخ از او تیر شده و قطعه از او غار است، هیچگاه از او باید استفاده نکنیم دیگه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب جهان سپاس که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.